السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جون د میاشتې 13 نیټه دا مليها میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام حجره لرو. پاول د دې ستاسو خبرونه له فرخنده صدنو
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا د نوی مالی کال بجټ نن صبح اسمبلی ته وړاندې کیږي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9 کسان مړه شوي دي او نن په ایران کې د نوی ولسمشر ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړانن مازیګر په صوبایي اسمبلی کې د نوي مالی کال 2023 او 2024 بجټ وړاندې کوي. د بجټ غونډه په 3 شروع کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جون په 14 په پیښور کې خبريالانو ته ویلي وو سګنه بجټ به د 1 trillion یا د 1 zar billion روپو نه سیوابي. نوموړي دا هم ویلي وو چې په سګنی بجټ کې ترقیاتي منصوبو د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د پام وړ پیسې ابیل کړل شوي دي. خو بلخوا د سرکاري سکولونو استادان وای حکومت ورسره وړاندې هم د تنخواګانو د زیاتوالي لوس کړي وو چې پوره نشو. د بردیر د هلکانو د هایر سیکنډري سکول وایس پرنسپل بختروان وای
بیا موږ په مئی کې بیا احتجاج شروع کړو چې بیا کله 1 جون راغی او بیا موږ مطالبه وکړه. 907 زموږ قائدین مذاکرات کوي خو هغوی د خپلې وعدې نه تښتي. اوس 25% نه مني وچار موږ به 20% کوو په بجټ کې. بیا کوو
تیر کال هم استادانو د خپلو تنخواګانو د زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي وو. بلخوا په بلوچستان کې هم نن د صوبایي اسمبلی غونډه کې د نوي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور احمد بولیدی به د بجټ قرارداد وړاندې کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د بپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 1023 کسان وهلي چې دا ډبل په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 9,00,000 ته رسیدلی. د جون تر 13 له دې وایرس په پاکستان کې 1,09,000 کسان مړه شوي دي خو تر 8,00,000 بیرته رغیدلی هم دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د جون پر 18 ټولې تعلیمي ادارې پرانیستل شوي دي او په دغه هیواد کې د کورونا واکسین ورکولو عمل هم روان دی. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د کوټي څخه 8 کیلومتره لری ختیځ لور ته د مارواړ په غرنۍ سیمه کې تیر ورځ د ترهګری ضد فورس کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لخوا د وسوالو خلاف عملیاتو کې 4 وسوال پجل شوي دي. په کوټه کې د سی ټی ډي د ویان د لوري په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي چې سی ټی ډي دغه عملیات یې به اطلاع وروسته کړي. د ویان په وینا چې د وسوالو پر ضد د 100 ساعتونو د عملیاتو په نتیجه کې 4 وسوال بجل شوي او 6 نور د هغه ځای نه په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه اړه کومې وسوالې ډلې لا هم سنې دي ویلي. د سی ټی ډي له لوري د مارواړ په سیمه کې د عملیات له هغې وروسته شوی دی چې کله د جون په 14 مارواړ ته سیرمه د مارګټ په سیمه کې د نامعلومو وسوالو له لوري په یو لاسي بمی برید کې د سرحدي عسکرو 4 سرتیري وجل شو وو. کم چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب اوسیدونکي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ په خپل کور کې د پریوتو وروسته سخت شبل شوی او د کوټې په یو ځای روختون کې درمل ناروانه ده. د هغه د ګوند ملګری وای نو موړه پرون مخام د کوټې په شاهباز ټاون کې په کور کې را پریوته وو چې سر یې له دیوال سره لګیدل او دا مهال د بیهوشي په حالت کې په روختون کې تر درملنې لاندې دی. او بل خبردار شي په ایران کې نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رائے اچول پیل شوې دي. خلک نن په داسې محل خپل رائے اچوي چې دغه هیواد ولس د امریکایي بندیزونو د حکومت تناسب تنظیم او د کورونا وبا له وجې په خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی پر ایرانی ولس غږ کړي چې د هیواد دښمنان یو غواړي چې دوی په انتخاباتو کې برخه ونه لري خو باید ولس خپل ووټ استعمال وکړي. د ایران سرکاري ټلویزیون خای چې خلک د خپل ووټ اچولو لپاره په وګدو کتارونو کې ولاړ دي. په ایران کې نږدې 8 میلیونه ريجستر ووټران دي. خامنائی په تهران کې نن د خپل رائے اچولو وروسته ویل هر یو ووټ شمارل کیږي نو راشي خپل ووټ واچوي او خپل ولسمشر منتخب کړي. په پراخ ډول تم کېږي چې سختریزه عالم او د قضایي چارو مشر 8 کلن ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. د مالی کال 2021-22 د بجټ په اړه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه نن کېدونکې ده. د اسمبلی د سیکرټریټ معلوماتو لمخه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن مازیګر صوبایي اسمبلی ته د نوې مالی کال بجټ وړاندې کوي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ملازمین ته تر هر چا زیات د نوې مالی کال بجټ ته سترګې په لار دي. تیر کال د هغوی معاشونه نه زیات شوي او هغوی پر ضد مظاهرو یو لړۍ هم چلولې وه. اوس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی له دغو سرکاري ملازمینو سره ژمنه کړې چې د نوي مالي کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د زیاتوالي غم خوړل شوی دی. د موضوع تفصیل د غلام غاز په رپورت کې.
د مالی کال 2021-22 د بجټ ته تر ټولو زیات سرکاري ملازمین سترګې په لار دي، او دا ځکه چې تیر کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه و شوې، او بیا وروسته په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې د سرکاري ملازمینو د احتجاجونو وروسته حکومت د دوی سره په تنخواګانو کې د 15% اضافه ژمنه کړې وه. خود بردر د براول هایر سیکنډری سکول وایس پرنسپل بختروان وایي دوی هلمندي چې په بجټ کې به حکومت د دوی غوښتنې اومني.
په نومبر کې چې کله مونږ احتجاج وکړو نو د ماخستانه پورې مونږ په ډیچو کې ناستو، بلکې بیا پارلیمنت هاوس مخې ته لاړو. زمونږ قائدین له ریټن ورکو چار بس بالکل ساسو مطالبه مونږ ومنله. بیا مونږ په تمه ناستو دسمبر 13 شو، جنوري 13 شو، چې مونږ پته ولګی چې دا ډیلینګ ټریکټس دی. په پرورې کې مونږ بیا احتجاج وکړو، بیا لاړو اسلام آباد ته، بلکې والټ کول او لغم پکې وشو. نو بیا مونږ په مې کې بیا احتجاج شروع کو، چې بیا کله یکم جون راغی بیا مونږ مطالبه وکړه. 907 پسات زمونږ قائدین مذاکرات کوي، خو هغوی د خپل وعدې نه تختی. اوس 25% نه مونږ وچار، مونږ به 20% کوو په بجټ کې. بیا کوو
سرکاري ملازمینو د خپل غوښتنو لپاره د ټولو سرکاري خلکو یو تنظیم هم جوړ کړي، او دغه تنظیم د پښتونخوا صوبې مشر شاه جهان داودزی وایي په تیرو 2 کلونو کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه ډیر زیات شوی دي، او په کار ده د ګرانۍ په حساب د دوی تنخواګانی زیات شي.
انتهایی چې کم ده ګرانۍ ده، چې نن سبا تنخواه چې کم ده د 20 تاریخ نه پس ختمه. سرکاري ملازم چې کم ده ډېر احتجاجونه وکړل، او دا ټول تنظیمونه چې کم ده د آل ګورنمنت ګرانت الاینس 40 تنظیمونه شامل دي. ملازمینو کو یو تشویش ته مونږ امید لرو چې صوبایي حکومت په د ملازمینو د دې پریشانې چې کم ده ان شاء الله خوشحالي کې بدلی.
د صوبې اعلی وزیر محمود خان د ګل پورس د پیښور د خبريالانو سره د بجټ په اړه په ملاقات کې ویلي وو چې د را روان مالی کال د صوبې بجټ به د 1 ټریلیون روپو نه هم زیات وي، او د بجټ کې د نوي پرمختیايي منصوبو او د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره د پام وړ بجټ مختص شوی دی. او هغه ویلي وو چې د را روان مالی کال لپاره ورسره وفاقي حکومت هم د بجلی د خالص منافع د بقایجاتو ورکولو جمعنه کړی ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15,355 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د 2021-22 مالی کال بجټ وړاندې کړی، د خزانه وفاقي وزیر د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پروګرام نه د وتلو امکان رد کړی. د دې پروګرام لاندې به نړیواله اداره پاکستان ته $6 اربع قرض ورکوي، خو د دې پروګرام شرطونو کې د اضافي ټکسونو لګولو خبره شوې ده. د پاکستان لپاره د IMF پروګرام څه دی او د دې اثرات په راتلونکي کې پر ولسوي؟ زموږ همکار ګلیاز یې په دې رپورت کې جوابوي.
د پاکستان خزانه وزیر شوکت ترین وای په داسې حال کې چې د هیواد معیشت بحالېدو په حال کې دی، د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پروګرام څخه وتل ناممکن دي. نوموړي دا خبره د سینټ خزانه قائمه کمیټې ته د جون په 14 د معلوماتو ورکولو پر مهال کړي. د ویل چې په موجوده حالاتو کې IMF رویه دوستانه نه ده، او پروګرام یې د نورو وختونو پرتله سخت دی. نوموړي د سرګندونې رسول هغه کړی چې واکمن تریک انصاف ګوند د جون پر 11 د 2021 دویشتم مالی کال بودیجا وړاندې کړه. اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکه وکړي چې په دې کې آی ایم ایف په وینا نور زیات ټیکسونه لګول شوی دي. د اپوزیشن غړو په خبره د آی ایم ایف څخه قرضو لپاره حکومت پر ولس بوج لا نور زیات کړي. د آی ایم ایف پروګرام څه دی؟ پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه تر پروګرام لاندې په 2019 کال کې د شپږ ارب ډالرو پور یا قرضې په اخستو سلا شوی وو. په هغه پروګرام کې د پاکستان معیشت او د زر مبادله ذخایر مستحکم ساتل وو. د هغه پروګرام دو وارې جاج اخستو وروسته پاکستان ته یو ارب او 45 کروڑ ډالر ورکړل شوی دي. تیر 2000 کال کې د آی ایم ایف ډله د دویم وار جاج مکملېدو بغیر له پاکستانه لاړه. د دې وروسته په هیواد کې د کرونا وایرس له وجې د پروګرام جاج نو وخصل شوی، خو په روان کال کې د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پروګرام جاج وخصل شو. د دې معنی دا ده چې تر دې وروسته پاکستان ته د قرضې قسط ملاويږي. آی ایم ایف پروګرام کې پاکستان ته ویل شوی چې ټیکسونه زیات کړي، د ګردشي قرضو لپاره د بجلی قیمتونه هم زیات کړي. په اسلام آباد کې د ډان رسمانی د اقتصادي چارو خبريال طاهر شیرانی وایي آی ایم ایف دریز دري چې د پاکستان لګښتونه زیات او ګټه کمه ده، نو د دې لپاره دی اضافي ټیکسونه ولګوي.
ریسنټلی پاکستان او دی ایم ایف ډیسکشن وو. آی ایم ایف دا پوینت اف ویو چې تاسو نپرا چې کوم دی نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتھارټي او تاسو د بجلی قیمت چې واکه اگر دی پاره زوري دی چې دا سرکولیټ تاسو 2000 ارب نه زیات شوی دی، تقریبا 2411 ارب پورې ورسېده اپریل 2000. د دې پاره زوري دی چې تاسو ټرفیشنلایزیشن ډیټ مینجمنت پلان کې او خلکو باندې چې کم ټیکس نه کړي دی هغه ټیکس نه کراوړي.
د پیسو نړیوال صندوق شرطونه سدي. د پاکستان د خزانه وزیر شوکترین د مئی په لومړۍ ونی کې ویلي وو چې له آی ایم ایف سره یې د شپږ ارب ډالر پور کې د سختو شرایطو کې د نرمۍ په اړه خبرې کړې دي. د دې په خبره آی ایم ایف ورته سخت اهداف په ګوته کړې دي. په اسلام آباد کې اقتصادي چارو خبريال طاهر شیرانی د جون پر 14 مشال لوتیبل چې آی ایم ایف پاکستان ته په ټیکسونو کې د زیاتوالي ویلې دي. د طاهر شیرانی په خبره حکومت په سمدستي توګه د ټیکسونو او د بجلی قیمت کې د زیاتوالي خبره رد کړې، خو د پاکستان او آی ایم ایف تګلاره یو ده.
د حکومت پاکستان چې کمپلین دی هغه مطابق مستقیم لګیا دی، ولې چې 383 ارب روپے اډیشنل ریونیو میجر هم دی واخلا او اکتوبر نه بجلی هم سکتی قیمت سے واخلا لګیا دی، او د دې لپاره حکومت یو پولیټیکل او یو مجبوری ده او د دې لپاره هغه فوري تور باندې د کم آی ایم ایف کم ډیماند دی هغه پوره کول نه غواړي، لیکن آی ایم ایف پروگرام کې هم ساتل غواړي حکومت.
دا آی ایم ایف پروگرام اثرات بسبي. دا پاکستان وفاقي حکومت د 2021 دویشتم مالی کال بودیجه کې د خساري تخمینه 3340 ارب روپی لګولې ده، او د دې خساري پوره کول لپاره به له نړیوالو مالیاتي ادارو او له نورو حکومتونو څخه پورونه اخلي او د ټیکسونو په مت کې به دا راغونډوي. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ایزې همکارۍ د مطالعاتو د مرکز سیړنکار او اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې د تیلو بیې به تر 40 روپو پورې لوړوي او پراتونکو روزو کې به د دې د وجه ګرانی نور هم زیاته شي.
نو دا یو یار خلکو سره لکه واچ آی ایم ایف راضی نه دی په دې پیکیجز باندې. نو دا یو مسله خو بنیادی واچ په بجټ کې یو قسمه کار نوا وضاحت نو شوه، خو په دې باندې چې کوم بنیادی به سوچ ایته دا پټرولیم ډیولپمنٹ لیوی وای جی لکه دا ورته آی ایم ایف کلیئرلی ویلو چې 30% وته خلو غالبا مختلف تفسیری دي، خو دې ته دا ایکسپیکټیشن دی لکه د آی ایم ایف طرفه چې تاسو به 20 نه 25 روپے پورې د خپل پرایسز سیوا کوي هغه نه وضاحت دا کیږي چې کاز مونگا په مهنګای طرف تا د پټرول د سایډ نشي کوم رجحان دی هغه به ډیر زیات سی واقعي. نو د آی ایم ایف پروګرام نشي وتل ګران دی او چې په پروګرام کې یې نو مهنګای چې کوم دا بچ بالکل وسره تړلې ده.
د غلام سمت په خبره حکومت یې خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافي خبر کړي، خو بل پلوي د ټکس لګولو وړاندې سوم کړي دي. په سېنات کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا په سرو زرو لښودو جوړیدونکو شایانو خوختو بوټو مشینري او په نورو خوراکي توکو ټیکسونو لګولو وړاندیزونه رد کړي دي. خو د خزانه وفاقي وزیر ویلي دي چې د زراعت او خورده فروشي هغه څنګه دي چرته چې د ټیکس تناسب کې اضافه کېدای شي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
پا
په اورګزو کې د ماموزو د اوسیدونکو یو ځای تنظیم د اویل اینڈ ګاز ډیولپمنټ کمپنی یا او جی ڈی سی ایل نغواړي چې د بر اورګزو د اخیلو ماموزو علی خیلو ملاخیلو لپاره د منظور شوي ترقیاتي فنډ تحقیقات وکړي چې هڅه چرته لګول شوي دي. تور پورې کوي چې دغه پیسې د دوی د سیمې پر ځای په کلایه کې لګول شوي دي. خو د دوی د سیمو د هغو کسانو حق وو چې د معدنیاتو د موندلو لپاره د ځمکې د کنستو په وخت ورته تاوان رسیدلی او د هغې د ازالې لپاره ورته دغه پیسې منظورې شوې وې. چارواکي د دغو خلکو د تورونو په اړه وایي چې که داسې شوي وي نو باید تحقیقات وشي او دوی به کوشش کوي چې په راتلونکي کې داسې متاثرین د حکومتي مرستو نه بې برخې نه شي. طارق اورګزی اورو.
په ضلع اورګزو کې د ماموزو خلکو ځایي تنظیم ماموزو قومي اتحاد غوښتنه کړې چې اویل اینڈ ګیس ډیولپمنټ کمپنی لمیټډ یا د او جی ڈی سی ایل لخوا منظور شوی ترقیاتي فنډ له دوی بل ځای ته د منتقلولو تحقیقات دی وشي. د دوی په خبره دوه کاله وړاندې تر یو کروڑ زیات فنډ د اخیلو ماموزو علی خیلو او ملاخیلو لپاره منظور شوی و چې دا بیا مبینه د کوزي اورګزو په کلای کې ولګول شو. د اتحادی یو مشر شیرولی خان وا یاد فنډ د هغو خلکو حق وو کوم ته چې د مدنیاتو لټون لپاره د شوی کودای پر وخت توان رسیدلې خو د هغوی پر ځای دا په بل چا لګیدلې.
په کومه علاقه کې سو نقصان وشي نو د او ڈی سی ایل دغه طریقې کار وی چې هغه بیا ورته سر ډیولپمنټ فنډ ورکړي. اوس دلته کې سوال دغه دی او ډیر مهم سوال دی چې زمونږ هغه فنډ چې کوم د ډیولپمنټ فنډ د او جی ڈی سی ایل طرف نه ملاو شوی دی هغه چرته لاړو ځکه چې مونږ علاقې کې نه دی استعمال شوی.
او جی ڈی سی ایل کمپنی د سیمې چې په کم ځای کې سروے وکړي او هغلته د کودای پر وخت د خلکو پټي بوټي فصلونه او ځمکه خراب شي نو حکومت په بدل کې ترقیاتي فنډ ورکولو په صورت کې د هغو متاثرینو مدد کوي. خو د اتحادی یو بل مشر بلال دین اورګزی وای له دوی سره داسې نه دي شوي. بلال دین اورګزی زیاتوي پر زیاده دی چې جنگ ځپلي علاقو ته توجه ورکړل شي خو چې کم ترقیاتي فنډ ورته منظور شوی هغه هم ترې بل ځای ته منتقل کړی شو.
اپر ډیر تباه برباد دی. اپر ته د ضرورو په فنډ هم ضرورت دی ځکه چې هلته ډیر یو زیات نقصان شوی دی نو دا شاید چې مونږ اپر سره بیا زیاتې کیږي نو په دې مونږ سخت خپه یو.
بلخوا موږ په دغه اړه د او جی ڈی سی ایل کمپنی د ریز معلومولو لپاره په کوهاټ کې موجود د ریجنل دفتر په نمبرو بار بار ټلیفونونه وکړل خو رابطه ورسره برابر نشواله. موږ له اورګزو منتخب د کامی سیملی غړی لا جواد حسن سره هم د خبرو هڅه وکړي خو ټلیفون اوچت نکړو. وروسته لدې په صوبایي سیملی کې د حکمران جماعت تحریک انصاف غړی سید غازی غزن جمال مشال رډیو ته وویل په کومه علاقه کې چې د کودای پر وخت تاوان رسیدلی نو په راتلونکي کې به د کوشش کوي چې ترقیاتي فنډ ورته د راوړلو په صورت کې د هغو خلکو ازاله وکړي خو که مخکې په دغه مد کې کم فنډ راغلی او هغه بل ځای ته چا منتقل کړی نو په کار ده چته کی کا تو نوشی
زما موضوع لکم دا کمپلین دی بالکل جائز کمپلین دی دا بمونګه پاغه کی سیٹنگ کو اوس ما پدې کې فیصله نه کړی دا چا څنګه سیٹنگ فنڈ دی خو خو کړی دی
د ماموزه قومي اتحاد غړو سمو د وړاندې احتجاجي مظاهره کړې و چې پکې له حکومت د او جی ڈی سی ایل تر یو کروڑ زیات هغه فنډ واپس یاد متاثره علاقو ته د منتقلولو غوښتنه شوې وه. د یاد تنظیم غړي دړکه ورکوي چې که غوښتنه ونه منل شوه نو یو ځل بیا به احتجاج پیلوي. طارق اورګزی، مشال رادیو، پېښور.
د کورمې د بالشخیلو سیمو اوسیدونکي د فرقه ییزو نښتو لامله تقریبا دیارلس کاله مخکې کډه شوي او وایي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. د دغو سیمو کډه شوي متاثرین خپلو سیمو ته زر واپسي غواړي خو چارواکي وایي تر څو چې هلته د ځمکو په سر لانجې نه وي هوارې شوې تر هغې دغه خلک خپل کور کلي ته نه شي واپس کولی. د مشال ریډیو خبریال طارق اورګزی رپورټ اورو.
د 2008 کال په 28 دسمبر د یاد سیمې متاثرین تر هغې وروسته له خپلې علاقې راوتلي کله چې فرقایي نښتو پر وخت تر 1500 پورې کورونه ورته وسوځول شول. له سیمې بیکوره یو متاثره تن نذیر خان وای غواړي چې خپل کورونه بیا آباد کړي خو حکومت یې نو واپس کوي.
نو مهرباني د وشي چې مو خالق ډیر دار پدار دي او مو خالقو ته د واپسې ویر کې ویلې چې اوسه پوری مو بیا سري نو مو سروي شي دي نو مو ته چک ملو دي.
د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شیا سونی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې بګي د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو ذمہواری پر حکومت اچول شوی. که څه هم د ځینو نورو سیمو متاثرین حکومت خپل کورونو ته ستنه کړې خو د بالشخیلو پر متاثرینو د مقامی شیعه مشرانو لخوا اعتراضونه تر کېدو پس د هغوی واپسي تر اوسه ځندیدلې. د بالشخېلو عمران علي وای سوق چې د جنگونو پر وخت لسیمه وتلې هغه په مرغې چې نامې روکاڅه غلجو ملا کېلې سام او لدا خوله کې پر شاملتیزم کو ناجایز قبضه اچولې په کار ده چې حکومت اول هغه قبضه ختم کړي او بیا ورته متاثرین راولی. زای ماشر زیاتوی په مری معاہدہ کې د زمکو شخړو د حل خبره هم شوه خو حکومت تر اوسه په هغه کې لا ناکام سره مخ مخ دی.
وینې چې دا تاسو زور جبرن قبضه شوی دی نو موږ یې په کوه خدای ته کومه جبرن قبضه چوکړي دی هغه د خاتم شي او خلکو ته مکمل علی خلاص شي.
په یاد متنازع علاقو کې دا وخت زدران پړچم کني او پردي قومونه آباد دي چې هغه بار بار پر زمکو د قبضو الزام رد کړي او دا دریز لري چې هغه ته خپل ملکیت دی کورونه جوړ کړي. موږ چې کله په دغړه د صوبایي سیمله غړی لا محمد ریاض بنگش سره خبرې وکړې نو هغه وویل د یاد زمکو شخړو حل په پرمنه طریقه راوستو ته دوی چمتو دي او زیاتوي تر ډېره هده ورته کامیابی هم په لاس ورغلې. محمد ریاض بنگش دا هم وویل کله چې د زمکو هغه شخړه د حل لار ومومي نو د نښتو پر وخت بې کوره شوي خلک به هم خپل کورونو ته ورستانه کړي.
هدي جړ دا دې نه مولا علاقې باندې تو قابض شوی بلشیلو کې د سی علاقاش تو څنګه مطلب مونږ د خرڅ کړی تاسو قبضه کړی دي لکه مختلف قسم خبرې دي اغ بندې مونږ اوس یو کوشش کوو چې هغه والیار راو بسو.
په کورما کې د اپریل له 2001 تر جون 2013 پورې نه جنگونه شوي چې بګې د 25 علاقو بنیادی ډنچا تر تباکې دورستا له هغه شاوخوا 2000 کورانه وتلې ول خو چې کله د اکتوبر په 2013 کې د مری امن معاهده عملی شو نو بیرته راستنه کېدلې شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنگی، سنگباس، بغرا، پړچینار، بلیامین، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به برېښنایي رایه چونه کیږي او حکومت انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو پلان لري. وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د مهمې غونډې پر مهال یو وار بیا په انتخاباتو کې د اصلاحاتو د الکترونیک ووټنګ مشین کارولو یادونه وکړه او وی ویل چې دا ګام په انتخاباتو کې د درغلو د مخنیوي په مقصد ترسره کوي. سراج زهیر اورو.
وزیر اعظم د دفتر په ټویټر باندې لیکل شوی د جون په 18 نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه شوی چې پکې وزیر اعظم عمران خان ویلي په ټول ټاکنو کې د درغلي او درولو یوازینی لار د الکترونیک یا د ووټ اچولو د بجلی ماشين کارول دي. نو هم په دې خاطر د دوی حکومت انتخابي اصلاحات راوستل غواړي. په دې موخه د وزیر اعظم عمران خان وینا وه په انتخاباتو کې شفافیت او رونتیاواله باوري کولو لپاره به دوی پورې اقدامات کوي او دې لړکې دوی د یو کال راهیسې اپوزیشن ګوندونو ته وایي چې راشي او د درغلیو د مخنیوي په مخه ور سره مرسته وکړي. دا له هغې وروسته چې د مې په 14 نیټه د وفاقي کابینې په غونډه کې انتخابات د الکترونیک ماشین د لارې کولو د صدارتي آرډیننس منظوري ورکړې وه چې وروسته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی هم منظور کړو. خو د اپوزیشن ګوندونو وینا ده دوی د حکومت سره د اصلاحات نه مني ځکه چې د دې په ذریعه به په انتخاباتو کې غلی نورا هم سی واشی. د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر بهرمن تنگی مشال ریڈیو ته اووی
ون الیکٹڈ پرائم منسٹر تو دا پته لګی چې زما په ځینی الیکشن کې په 13 سیټونو کې باټ سیټونه لوز کړل یو سیټ مې ګټلې دا واغې باندې مسکیت کار روان دي نو هغه ته دا کنفرم به چې راتلونکي الیکشن به به لم او دا هغه اوس دا سوچ کې چې یو داسې طریقې وکم چې عوامو ته دا ثابت کړم چې زه الزام جوړم موږ لوچ نه نو خو ریفارم د پارا چې پارلیمنت هاوس ته جوړ دا اپوزیشن لیڈر سره کینا او دا اپوزیشن جماعتونو طاقت تسلیم کا او دا اپوزیشن جماعتونو په تعاون او په سپورټ باندې په مذاکرات باندې دا چې الکترول ریفارم جوړا چې اگر ټول جماعتونو ته قابل قبول
همداشن د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا ویان او د صوبایي اسمبلی غړی اختیار ولی خان مشال ریډیو ته اووی حکومت پرتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د لارې د خپل ګټو لپاره د الکترونیک ماشين اصلاحات راوړل غواړي.
عمران خان دندلې په ذریعہ باندې په الیکشن کې راغلی اوس هغه ته چې دا پته ولګېد چې آئنده الیکشن کې اړه زړه هر با کوم مخ کې استعمال شوی د پاغه باندې اولس خبردار دي نو په هغه باندې دوباره الیکشن ګټلو چې څنګه تو چانس نه جوړیږي لہذا اگر دانلے دا پارا سنگے دا پروگرام جوڑ کرے دے وغیر دا پارا گا الیکشانک ووٹنگ مشین پی وی ایم یو نوے شے پیدا کرے دے لہذا مستقلی جنون دا چیز چکم دے دا مسترد کرے دے
اپوزیشن گوندونه تور پوری کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت پوز او اسټابلیشمنت راوسته، خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او پوز وایي دوی په سیاست کې هیڅ کار نه لري، نو باید چې دوی په سیاست کې رانخ کلي شي.
ایرانیان د جون په 13مه د نوي ولسمشر انتخاب لپاره رایه چوي. شپېته کلن سخدریزه مولا ابراهیم رئیسی د انتخاباتو تر ټولو پیاوړي نومان بلل کیږي. اوسنی ولسمشر حسن روحانی د پر لپسې دریم ځل لپاره د چوکۍ ته د ودرېدو حق نه لري. رئیسی پخوانی قاضي دی چې په 1983 کال کې د هغو مقدمو له مشرانو یو و چې په چټکۍ زرګونه سیاسي بندیانو ته د مرګ سزاګانې اورولې وې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر ایران شورا نگهبان وار لمخه د مهمو متدلو سیاستوالانو نوماندی رد کړي. په ایران کې ولسمشر څنګه ټاکل کیږي او شورا نگهبان په څه ډول نوماندان ارزوي او ورته په انتخاباتو کې د ودرېدو یا نه ودرېدو اجازه ورکوي، په امیر ساحل د پښتنو جواب راکوي.
په ایران کې ولسمشر د څلورو کلونو مودې لپاره منتخبیږي او له اساسي قانون سره سم یو کس چې یو ځل ولسمشر شي نو بیا یوازې د یو بل ځل لپاره نوماندیدای شي. د مثال په توګه وسنۍ ولسمشر حسن روحانی په 2013 زیږیز او بیا په 2018 زیږیز کال کې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. نوموړی اوس د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ ته نشي نوماندیدای، خو کولی شي چې بیا په 2015 کال کې ځان دې څوکۍ ته نوماند کړي. د بی بی سی په وینا د ایران له 80 میلیونه خلکو څخه 950 میلیونه د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ووټ اچولو حق لري. د ایران له آئین سره سم د هغه هیواد هر 18 کلن وګړی کولی شي چې په انتخاباتو کې رایه وکاروي او مستقیمن ولسمشر منتخب کړي. خو د مشال راډیو د ایرانۍ فردا راډیو مشر مدیر نیوشا بقراتی وایي ظاهرا ولسمشر د خلکو په رایو انتخابیږي، خو اصلا د هغه هیواد شورای نگهبان نوماندان غوره کوي او بیا ستر مذهبي مشر پریکړه منظوروي. په ایران کې په 1990 زیږیز کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ستر مذهبي مشر دفتر، انقلاب ساتونکی ځواک او د شورای نگهبان په ګډون یو شمیر نور ادارې جوړې شوې چې د هیواد د ټولو چارو په چلولو کې اساسي رول لري. د بوکراتی په خبره په حقیقت کې د ایران مذهبي مشر د ولسمشر په انتخاب کې غیر مستقیم او مستقیم رول لري.
د وای د ایران ولسمشریزو انتخاباتو بهیر په مکمله توګه جمهوریت یا ډیموکراټیک نه دی. ل قانون سره سم خلک باید په مستقیمه توګه ولسمشر منتخب کړي، خو په عمل کې دا څه نه ده ځکه چې هر کس نشي کولای چې انتخاباتو ته نوماند شي. په ایران کې د شورای نگهبان په نوم اداره 12 غړي لري چې د ولسمشرۍ د نوماندانو ارزونه کوي او بیا یې د انتخاباتو لپاره وړ بولی او یا یې هم نااهله کوي. د شورای نگهبان نیمایي غړي قانون پوهان او نیمایي اهل تشیع دینی عالمان وي چې د بوکراتی په خبره د ایران مذهبي مشر یې مستقیمن یا غیر مستقیمن ټاکي. دای وای ستر مذهبي مشر د شورای نگهبان شپږ اهل تشیع او عالمان مستقیمن غوره کوي او پر دندې ګماري. د عدلیه مشر پاتې شپږ قانون پوهان ټاکي او د ایران ستر مذهبي مشر په مستقیمه توګه د عدلیه مشر ټاکي. نو په دې توګه د ستر مذهبي مشر ټاکلي خلک دا فیصله کوي چې څوک انتخاباتو ته نوماندیدای شي او څوک نشي نوماندیدای. run for the president and who cannot.
د فردا رادیو مشر ایډیټر بوکراتی وای شورای نگهبان د 2020 زیږیز کال انتخاباتو لپاره یو شمیر متدل امیدواران رد کړل. بی بی سی وای د وسنی ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جانگیری چې منځلار سیاستوال دی او د ایرانی پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی هغه نومیالی کسان ول چې شورای نگهبان انتخاباتو ته لدریدو منې کړل. له هغه پرته د جون پر 18مه درې نور سیاستوالان چې شورای نگهبان غوره کړی ول لخپل نوماندی تیر شول. نیوشا بقراتی وای له ایرانی قانون سره سم شورای نگهبان به لسپیناوی او وضاحت ورکول نوماندان غوره کولای یا ردولای شي. د ایران اساسي قانون د ولسمشر انتخاباتو نوماندی لپاره شرطونه بیانوي او د هغه هیواد پارلمان آئین تعبیروي. د بقراتی په خبره اساسي قانون د نوماندانو لپاره ځنې مهم شرطونه ایښي دي.
If they are not men.
دای وای د ایران ولسمشرۍ څوکۍ ته یوازې سړی نوماندی دی شي او ښځې یا د بل جنس کسان د دې څوکۍ وړ نه دي. هر هغه کس چې د اهل تشیع د جعفری فقه لاروي نه وي او دولس امامان نه مني نشي کولای چې د ولسمشرۍ څوکۍ ته نوماند شي. په دې معنی سنیان او د نورو مذهبي لږکیو کسان انتخابات ته
نشي درېدی. همدارز هر کس چې انتخاباتو ته نوماندیږي باید پر اسلامي انقلاب او د ستر مذهبي مشر پر مطلق ځواک او اختیار باور ولري. بوکراتی زیاتوی خول دې شرطونو پرته داسې هم شوی چې شورای نگهبان ځنې نوماندان په دې رد کړي چې له هغو کسانو سره تعلق لاره یا د هغو کسانو په لوي کوله چې د ستر مذهبي مشر له تګلارو سره اختلاف لاره. په ایران کې د ولسمشر انتخابات پر داسې محل کېږي چې هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر د امریکا تر بندیزونو لاندې دی او د اقتصاد خرابوالي له وجې په ولس کې غوسه زیاته شوې.
د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه له فرخنده اسد نور.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړان نن مازیګر په صوبایي سملې کې د نوي مالی کال 2020 او 2021 بجټ وړاندې کوي. د بجټ غونډه په 3 بجو اوس په لک سات ورسته شروع کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جون پر 14 په پیښور کې خبريالانو ته ویلي وو سګنې بجټ په 1 ټریلیون یا د 1000 بلین روپو نه سیواوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه 9 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په 13 ساعتونو کې 1003 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیر 900 او څه باندې 600 رسیدلې دي. د کوټې څخه 6 کیلومتره لري ختیځ لور د مارواړ په غرنۍ سیمه کې تیر ورځ د ترګری زد فورس کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ لخوا د وسوالو خراب عملیاتو کې سلور وسوال بجل شوې دي. په کوټه کې د سی جی ډی د ویان نلوري په جاری شوې یو بیان کې ویل شوې چې سی ټی ډی د عملیاتې بیتلا ورست کړی. په دې اړه کومه وسوال ډلې لا هم سنتي ویلي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر په خوانی سېنیټر عثمان کاکړ په خپل کور کې د پریوتو ورستو سخت جوړ شوې او د کوټې په یو ځای روختون کې درمل نه روانه ده. په ایران کې نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رائے اچول پیل شوې دي. خلک نن په داسې محل خپل رائے اچوي چې دغه هیواد ولس امریکایي بندیزونو د حکومت ناسم تنظیم او کورونا وبا له وجې پر خراب اقتصادي حالت سخت پریشان دي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وښیو دی د هفتوار پروګرام حجره. نن په حجره خبرونه کې په کوهاټ کې میشت افغان کډوالو لمشانو او ځوانانو سره غږیدلیو. دوی په خبرونه کې د خپل ستونزو په اړه خبرې کړې. د حجره خبرونه کوربا ممتاز بنگشت.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د هل لاري.
ګران اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله. زموږ ممتاز بنگش مشال ریډیو لپاره په حجره خبرونه کې نن تاسو سره مخاطب يم. نن زه دلته موجود يم کوهاټ کې د افغان کډوالو د ټولنې مرکز الامیر استاد د دې انچارج دی او دلته مونږ سره مشران هم موجود دي. دلته ځوانان هم مونږ سره ناز دي چې د افغان کډوالو مختلفو یا بیلابیل کمپونو نه دلته راغلي دي او دلته په هجره پروګرام کې خپل کوم ستونزې دي یا خپل کوم غوښتنه دي هغه دلته د مشال د لارې خپل مشرانو سره شریکي. اول پښتنه به مونږ د الامیر استاد نو کو. الامیر استاد دا وایي چې د دې مرکز کې چې کوم مونږ ناش د دې مرکز کار سره دلته خلکو ته کومه اسانتیاوي تاسو ورکوي او دا مرکز چا لاړه جوړ کړی شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو اول د مشال رادیو ټولو کارمندانو کارکونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. دغه کمیونټي سنټر افغان ریفیوجیز ماډل کمیونټي سنټر یا د افغان مهاجرو د ټولنې ځای دا په 2013 کال کې د انیسیار په مالیم راسته جوړ شو چې ادارې کې د شهر موسسې لخوا نه په دې کې موږ زیاتره داسې سوچ وکړو د ځوانه طبقه چې سهار له وخت موږ بچان سکولونو ته ځي بعد له وخت دوی وزګاری په ډیرانونو یا کباړ یا په غلطو ځای کې ګرځي. نو د هغه مخنیوي لپاره موږ داسې یو نظریه وړاندې کړې انیسیار ته که چېرته موږ پارټ ټایم کې یا دوهم وخت کې یا دوهم شفټ کې موږ داسې یو تعلیمي او صحي مرکز جوړ کړو چې د افغان مهاجرینو هغه بچان چې بي ځای ګرځي راټول کړو دلته د علم او د سپورت او د صحت په زیور باندې سنگار کړو. دا به ډېر ښه یو عمل وي او لاسته راوړنه به وي. بعد له وخت د 2 بجې لخوا موږ رسمیت شروع کیږي. 240 پورې موږ سره دلته د انګریزي زده کړې او د کمپیوټر زده کړې ماشومان دلته راځي او دلته هر څه په ویډیا ډول دي. کلام کتابچه کتاب زده کړې ټول ویډیا ډول دي اندل تم سره وکسان کار کی په دغه ټولنې ځای کې چې ټولو ته د انیشار د شارپ لخوا تنخواه مشور کول کی
کسوک دل تخپل بچی روستل غواړي زما پښتنه داده نو داخې د پره س شرایط دي او تاسو په سډو لهوي ته داخله ورکوي
نو هغه څوک چې د علم شوقین وي هغه که مهاجر وي او که محلي خلک وي موږ د دوی پر مخ دروازې تل خلاصې کړي چې هغه ماشوم چې د علم خوښ مند وي موږ سره مرستم کوو کې نه ویم صرف دوی نه موږ د مهاجرت کارت غواړو مهاجرت کارت لپاره د ته وای چې تا مخکې تعلیم څومره کړی بیا هماغه مطابق موږ یو ټولګي کې کینو که انګریزي زده کړې غواړي که کمپیوټر کو غواړي او که سپورت غواړي نو که هر یو بخش کې دای داخلېدل یا شاملېدل غواړي موږ دوی په وړیا ډول دا شاملو داخلو
خاله امیر صاحب تاسو د سپورت خبر وکړه نو لوبو کې تاسو ماشومانو ته کوم کوم لوبو کې تربیت ورکوي دلته زده کړې ورکوي
په دغه ټولنې ځای کې خو اوس په لمن ټیکوانډو د باکسینګ د کراټه د فوټبال او کرکټ په دغه برخو کې موږ دوی ته ټریننګ ورکوو ټورنمنټونه د کمشنریټ لخوا جوړو په عمل ته بیا دوی ته شمولیت کې ورکوو
تاسو چې کوم ټورنمنټونه جوړوي نو تاسو د کوم مرکز سي د ټولنې ځای چې د دلته چې کوم خلکو تربیت حاصل کړي دي هغه یې سه نمونه هم ګټلی سه پوزیشن یې اخیستې کنه
دلته خو د ټیکونډو کې دا تیر کال په 2000 شلم کال کې د اسلامي کالج کې ټورنمنټ ترتیب شو د کمشنریټ لخوا نه نو په آل کې پکې کې دغه ټولنې ټیکونډو یو لس لوبغاړو ګولډ میډل ترلاسه کړی یعنی دوی هغه چمپیونشپ حاصل کړل
تاسو د کرکټ او د فوټبال خبر هم وکړه نو د خلکو ته د ګراوندونو یا د لوب کم میدان چي د غي سہولیت شته
نه دلته خو داسې مخصوصي خاص ګراوند د مهاجرو لپاره منتخب نشته خو بیا الحمدلله چې د کوم کوهارت سټیډیم د کلم غوښتي نو موږ ته اجازه راکړې موږ د کوهارت سپورت فیډریشن یا افسر ټول شکریا ادا کوو چې کلم ورته ویلي دوی موږ ته اجازه راکړې هغه د کرکټ یا د سپورت کوم اصول دی هغه موږ ټول پالو کوو دوی موږ ته اجازه پیرا کوي
خدي مرکز کې کسوک داخلا غیستر غواړي نو زیات نه زیات څومره کسان تاسو ځای وي شي زه ورکه خونه ده
زه خو ورکه د خپل کلاسونو د ټیوشن سنټر پر شانته وي چې یو کلاس ما شومان زی بیس پورې موږ په یو کلاس کې کینو بیس نه زیات نه کینو نو بیا بل کلاس موږ کینو یعنی ورځ موږ 5-6 ساعت درسي ساعتونه تعقیب واخلو
دلته زموږ سره یو بل ځوان هم ناس دی د دوی سره به خبره کوو ځوان اول خپل تعارف وکړه
زه بخت ګل زازه
بخت ګل صاحب دا وایي چې دلته افغان کډوال چې کم دي هغه سستون زیلري
سونځي خوځي دا لري چې کومه دا دغه نوې کډونه چې کوم جوړیږي د بارے کې ډېر زیات مشکلات دي مونږ ته د شپږ میاشتې وخت ورکړې دا تقریبا 2 میاشتې پوره شولې 4 میاشتې پاتې دي د کې سم نیم نه زیات کسان پاتې دي په کار د چې مونږ ته دا مشکل لګوندې آسان کی په خوا چې 2006 کې 9 کې 12 کې کوم سیستم او مشرانو ته ملکانو ته بده د نمبر ورکړي هغه به وی ورځ کې خپل قوم لیست بیگانه تیار کړو او به لیکل هغه خلک به ټول وی ورځ کې پرېخ خپل خپایا عزت سره به خلکو ته کډونه جوړ کړل په کار د چماغه سیستم مونږ ته والا کی کاغه نشي والا کوي نه والا کوي به د کمپیوټر یو شل کمپیوټر کی چې ورځي 200 پملیانو ته کار کولی شي اوس چې کوم دا 50 پملیانو ته ډیر شته د لګ به کار کوي نو په دې حالاتو کې دا کډونه ډیر مشکل دي نه جوړیږي
سو وي تاسو سمشرانو سره خبرې کړي دي خپل اړوند کم مشران دي تاسو هوی سره خبرې کړي
جی مونږ درخواستونه ور کړی دي سفیر صاحب ته کونسلر صاحب ته مجرینو رئیس چې کوم دا غتا او کمشنر صاحب ته ډیا صاحب ته ټول ته مونږ درخواستونه ور کړی دي غو مونږ ته ویلي دي چې صبر وکې او بیړه مکه وي وبشي او هم دې بیړه حالاتو کې د صبر کې 2 میاشتې پوره شولې په کار د چې په دې باندې مدي اقدام وکي او ما په خپل کلی کې لکه د سيو زنا ډېر کمپونه ډېر مشرانو ولا عوام دي چې هغه کې مشکلات شته دي مزور دي ورکه شلیان دي ګډیان دي او کونډې رنډې دي ورکه هغه سره موبایل نیوي د سي اکثر غریبانو شته چې موبایل په چرم نه پويږي نه موبایل استعمالوي شي او هغه مطلب د کارت نمبر نشي نیولې
تاسو سو وايي کوارت کې سمره خلک دي پیوار والے چې هغه پیوار لپاره ټلیفون کوي یا نمبر اخلي او کدا سیستم په همدې ترتیب رواني نسومره وخت به واخلي
دا سیستم خو چې په دې ترتیب روان وي کې دی شي دا تقریبا 3 سال ټیم واخلي دا خو چې مینه ټیم دور کړي 3 سال کې چې پوره شي بیا مغه خبره ده موږ دې مشکل سره ډیر زیات مخ کې
وایي خلک چې پاتې دي د کارډونو نسنګ جوړ دي تیرو کې ځنی خلک شته چې هغه د کارډونو نه پاتې دي
نو هغوی د پاره سلاري ستلې د دې ځل
هغوی د پاره خو دا 2017 کې سی سی کډونه جوړ شول خو د سی چن کسان سی سی نم پاتې شول هغوی ټیم چې کومر کړي او هغه ټیم کې مغه مکمل لکټول ته جوړ نشو
سی سی کارت سی سی کارت هغه سی کار پکې دي چې څنګه چې په پی او آر کارت کې
هغه سی کار نشي پکې دي سی سی قسم ته پہچان ده خو پی او آر کارت چې کوم د اوریجنل ده مطلب پاکستان سره هغه دا درج ده دا اصلي کارت ده پی او آر کارت ده اوس چې کوم نوې جوړیږي باید موږ ته اسانی سره جوړ شي یا موږ ته اختیار راکړي چې لستونه ورکو ورته دي لستونه موږ نه واخلي په مغه طریقې دي خپل سیستم وچلي کدی ورځي 500 پم لیکي کوي کدی ورځي مثال 200 کوي خو صدا کار مکمل ختم کی
ای سی سی کارت لرون کې سستون زی لري
هغه ته د ستونزې ورپېخې دي چې مطلب سیم کارت نشي پی کولا ولا موبایل ولا مرسته نه ورته ملويږي او لیسنس خاص دي په ور باندې سی سی باندې لیسنس موږ ته نه ملويږي باید موږ ته لیسنس جوړ شي افغانانو ته ډېر زیات مشکل موږ لیسنس سره مخامخ یو او بینک اکاونټ جوړ شي بینک اکاونټ یو ټیم کې جوړ شي او مش نیمه چلې د خپل بینک ته لاړم بغوي چې اوس بیا بنده سره
ډېر مهرباني دلته زموږ سره یو بل ځوان هم موجود دی د نه په اول پښتنو کې د دوی نوم سره د کم ځای سره تعلق لري
جی زمونږه مریاض دا زده کوارډ ګم کول کم سره تعلق لرم زدا افغان ریفیوجیز دا سپورٹس کمیونٹی ینگ جنریشن پا دا دغه په متعلق باندې تاسو سره خبرې
ریاض صاحب دا وایي چې تاسو د ځوانانو نمائندگی دلته کوي لګیا خصوصي توګه د لوب په اړه چې کوم دي نو آیا تاسو ځوانان ستونزې لري
او موږ ته خو ډېرې زیاتې ستونزې دا وي چې اول خو کرکټ گراؤنڈ نشته افغان ریفیوجیز د پاره کنه بیا موږ د پاکستان کوم کمیونټی شه دینه موږ ډېر شکر گزار یو چې دوه موږ یو مشخص سټډیم د دې ته لاړ شو موږ له وخره کې د کرکټ د پاره نو دوه موږ ډېر زیات شکر گزار یو بل موږ به دا چې افغانان ډېر کمزوري دي د لحاظ پیسو لحاظ نشي کولی چې ځان خپل د سپورټ سامان پوره کړي نو موږ مخکې د دوه نه دا درخواست لرو چې د افغانانو د سپورټسمینانو سره هیلپ شي او دوی تصور کړي شي د سپورټ د پاره
نو داسې ځوانان شته چې تاسو دا وینئ چې که هغوی ته وخت ورکړی شي هغوی ته اسانتیاوې ورکړی شي نو هغوی به پر مخکې خپل نوم جوړ کړي
او جی شته الحمدلله که داسې کواډ کې نامتو پلیران هم شته لکه یاسین کمران مخکې زمونږ یو کلب افغان د افغان په نامې باندې ینګ افغان په نامې باندې دا ال کے پی کے پس ټاپ ال کے پی کے امرالو چیمپئن جوړ شولو پاٹا چیمپئن جوړ شو
یوازې تاسو د کرکټ لوبغاړي لري یا د نورو لوبو کې هم تاسو د غوي مرسته کوي او سم مرسته کوي تاسو
موږ د کوار کې د فوټبال خسته ټیمونه لرو د فوټبال شته والیبال شته پکې هغه کې فاصله موږ ته خلک نه کوي کنه لکه فوټبال والیبال تکواندو دا او کرکټ خو فرسٹ موږ خپله کرکټ باندې ډېر زور کوو چې کرکټ ته موږ ډېرې هلې ځلې وکړلې خو ډېر مشکل سره موږ مخې کرکټ کې ډېر
څه غوښتنه کوي څه اسانتیاوې غواړي
موږ دا اسانتیاوې غواړو چې یاره موږ د ټیمونو رجسټر شي په موږ ته د کرکټ کې مخکې بچ موږ ځان ته یو کلب لرلو یو کلب له بده سطح په لکه پېښور ته یا ایبټ آباد منصری ته موږ بتللو هلته به میچونه کول اوس هغه موږ ختم شول هغه لیول موږ سیشن د کوارټ سیشن هغه لیول زموږ ختم کو به دوه دوه کسان رجسټر کړل ځان سره په کرکټ کې اوس هغه ختم دوه ته غواړي چې ختم کی
دلته زمنګ سره یو بل مشر هم ناس دي مشر به خپل تعارف وکي
مهرباني مان محمد اشرف بستان ده غمکول کیم نمبر 3 باشنده يم
ملک صاحب ستونزې لري تاسو
ستونزې خو مهاجرت چې د ټول خپل مابین کې ټولې خپل ټولې ستونزې دي کنه خو بیا موږ ستونزې دي چې د متدل ته تعلیم او تربیه کې ستونزې شته چې دا کورونا بيماري لګیدلې دغه کې سکولونه بند شوي دي بشي تعلیم نه پاتې شلل او بل نور دغه دي چې کوم حقوق متعد بالمنل د ټولنو طرف نه راته ملويږي ملاويدل اغه نه مهاجر او سراغه شي اغه حقوق مهاجرونو نه بند شوی دي باید مهاجر او تخپل حقوق ورکړل شي چې د بالمنل د قانون مطابق او ترسي او خلکی خوري باید اغه مهاجر او تعور رس
یو سو حقونه ک تاسو په ګوته کې چیرې دا حقونه مهاجر او ته حاصل دي خو وس تاسو ته نه درکول کیږي
مخ کې به متعد مهاجر او ته خوراکي مواد مو ملوي دل دواوی به ملاوی دل او صحت په باره کې به ډاکټران ناز بو نن سبا غشیا نشتا دا شیان بند شوی خو نه دی بلمنل طرف نه خو په مو بند دی چې ویل سو جهاد دی مو په دې نه پیږه باید مو ته د خپل حقوق راکړل شي د کورونا بیماری لګیدلې دی ټول ماجر پاملونه چې دی ټول بے روزگار دی او بیکار دی، باید دوی تخپل حقوق ام خوراکي مواد سره وته ورسیږي، ام د سیاحت په باره کې وته ورسیږي، ام د تعلیم د تربیه دی طرف نه باید دوی سره ام کری وکړل.
ملک صاحب، کوم چې د دولتي روغتونونو دی یا د روغتیا مرکزونو دی، آیا هلته تاسو ته د اسنتیاوي حکومت نه درکې؟
جی، خو اکثر مو پرایویټ ډاکټرانو ته سو پرایویټ پیسونه مو نخلي، نو کده غو سپاتاله ته ایمرجنسی کې لاړ شو نو مغه ایمرجنسی کوم کار وی پټه مټه وی وشي کوي، نو رمو ته کوم دوا مواد سیټ په باره کې د سپاتالونه نه ملويږي. نو مو غوښتنه هم ده د پاکستان ګورنمنټ نه او بل منل نه چې باید مو ته د سہولتونه دی په سیټ کې او په تعلیم کې دی ډیر پامل رانه مو ته باید وشي.
ډیره مننه ملک صاحب. دلته زمونږ سره یو مدني فعال عبدالرحمن افغانیار هم ناست دی. افغانیار صاحب نه پوښتنه وکړو، دلته چې کوم افغان کډوال دی هغوی څه ستونزې لري یا څه غوښتنې لري؟
مشکلات محترم منګش صاحب ډېر زیات دي، ملګرو ټولو پرې باندې خبرې وکړې، دوباره تکراري خبرو کول ضرورت نشته ده. خو صرف دومره به ووایم چې په کیمپونو کې دغه ګنده اوبه بعض ځایونو کې بهیږي، نلیانې دي چې مختلفې بیماریانو نه دغه خپریږي، ولې چې په دغه وخت کې یو خو د کرونا بیماري ده، د کرونا سره سره چې دا دلته دغه د زمونږ ډیرنونه ځای په ځای پراته دي، ګندګیانې ډېرې زیاتې دي. تاسو به کویان هم لیدلي کېدای شي، د دننه مخکې تللې اوسې په کویانو باندې ډیرنونه پراته دي او د هغې کوی اوبه خلک سکي. نو چې دا
ولې صفایي ولې نه کېږي، تاسو چا سره خبره کړې
نشته؟ تر اوسه پورې د صفایي انتظام دلته تر اوسه پورې هېچا هم نه ده کړی. بدبختانه چې نه دلته کمیټې راتلی شي، نه بل څوک راځي، نه بل څوک راځي، او بس څومره ډیرنونه دي هغه جمع کېږي او دغه نلۍ دي اوبه ډنډیږي او په خپله وچیږي. نو مشکلات ډېر زیات دي. زه د ټولو مشرانو د یونیسیار ده کا افغان کمشنریټ ده کا شارپ ده کا نور ادارې دي، د دوی نه دا غوښتنه کوم چې د دې لپاره د لاس په کار شي او د دې د صفایي ماحول د برابر کې دغه کمپونو کې چې کومه ګندګي جوړه ده نلۍ دي ورته پخیږي. کنی د دې په کاتې کې چې ده په قانون کې چې ده د دې هر څه فنډ اخیستل شوی، پیسې اخیستل شوي، خو بدبختانه چې په پټو سترګو باندې دا ټولې فیصلې شوي، په کاغذونو کې هر څه پاس دي، نلۍ هم پخې شوي، هر څه لارې هم پخې شوي دي. خو موجوده وخت کې که تاسو لاړ شئ او د حالات وګورئ نو په سلو کې به یوه لاره پخه شوي چې هغه د دې سترګو په خار ده.
مننه افغانیا صاحب، تاسو موږ سره خبرې
کور ودان ډیره زیاته مننه، تشکر.
دلته زموږ سره یو بل ځوان هم ناست دی، ځوان خپل تعارف وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایمانم چې دا اسمت خان ستانکزی ده او زم دې کمیونټي سنټر د کمپیوټر انسټرکټر يم. دلته
تاسو څه وایئ چې دا سنټر څومره ګټور دی ځوانانو لپاره؟
الحمدلله، دا سنټر خو چې پیله دلته نو خلکو ته ډېرې زیاتې ستونزې وي، ځکه دا مهاجرت دسې او ژوند یا زندگی ده چې ضرور خبره ده چې څوک مهاجر وي نو ضرور ده چې هغه به مطلب اکنامیکل یا اقتصادي ډېر زیات مضبوط نه وي. نو هلته چې اوس دلته دا پروګرامونه شروع شوي، کمپیوټر، تایکوانډو، د انګلش، ډېر زبردست پروګرامونه روان دی او ډېر ښه روان دی
الحمدلله. دلته کمپیوټری تاسو د کمپیوټر انسټرکټر یې خون کې کم کم کورسونه خلکو ته خی تاسو؟
موږ خو پیله دلته چې کله دا کمپیوټر کوم بیسک پروګرامونه دي لکه کوم ډېر زیات یونیورسټي لیول یا سکول لیول یا کالج لیول ډېر زیات ضروري وي، هغه ورته ټیچ کوو. هغې نه بعد چې کوم خلک لکه د ټولنې چې کوم نیډ انوانس یا غوښتنې کومې دي هغه ټولې موږ الحمدلله فلفل کوو دلته.
تاسو څه وایئ چې د ځوانانو لپاره نور څه وکړی شي؟
ځوانانو لپاره دا وکړی شي لکه مونږ دا مشرانو ټولو خبرې وکړې په مختلف ستونزو باندې، نو مونږ صرف لکه چون مونږ واسطه چې دا ایجوکیشن سره دا مونږ صرف باید ایجوکیشن باندې خبره وکړو. ایجوکیشن مسله ده لکه اکثره مونږ افغانان رو چې دلته ایف ایس سی یو کې یا مثال خبره نور تعلیم دلته کوي، نو ګورنمنټ یونیورسٹیانو کې هغوی ته پلیس نه یا سیټ نه ورته. نو دغه حکومت نم دا غوښتنه ده د ګورنمنټ پاکستان نه یا یونیسیار دوی سره خپله کې څنګه هغه کوي معاهده کوي څه هغه کوي، نو چې دوی ته په ایجوکیشن کې آسانی راولي، ځکه چې یو هلک فیسی نه فارغ شي بیا غزی افغانستان ته هغه ځینه کویلنس کوي، فارن منسٹر نه منسٹری نه هغه خپل ډاکومنټ مطلب کلاوي، نو ډېر زیات ټایم پہ لګیږي. که چیرته مثال دسې یو ترتیب ورته برابر کې چمدل د پاکستان کې یو هلک نو هغه ته ځي نو ډایرک یونیورسٹی ته لاړ شي، دا ډېر زبردست ښه کار به وشي. او بل دلته یونیورسٹیانو کې دا کوم سیټونه چې دي اوس هم کوټې شته افغانانو ته چې دا لږ زیات انکریز شي، لږ زیات شي.
تاسو څه وایئ چې کوټه دې زیاته شي ځکه چې زیاتو افغان کډوالو ته یا ځوانانو ته د زده کړې موقع ترلاسه شي؟
بالکل، مونږ وایو چې د افغانانو ته کوټې زیاتې شي. او مونږ لکه دا څومره ټایم دلته تیر کړه، څلوېښت کاله مونږ دلته تیر کړې، مونږ ټول چې مونږ په کمیونټي ته راشو نو مونږ غوښتنې دی چې ماته دا راکړه ماته دا راکړه. نو اوس دې نه بعد دغه سوسایټي اوس ډېره زیاته بدله شوې ده،
باید موږ په فکرونو کار وشي، موږ ته ایجوکیشنل پروګرامونه برابر شي، موږ ته ایجوکیشنل سیمینارونه برابر شي. چې مثال اوس الحمدلله کمیونټی کې دومره زیات مشکل نشته لکه څومره چې هغه یې، خو د ایجوکیشن چې کوم مشکل دی کنه دا دې باید مطلب چې کوم موږ ته حل شي.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
یو ځوان بل هم ناشته اول بده خپل تعارف وکي.
السلام علیکم، تاسو ډیر مننه دراته. زمانم شمس عزیز اکسی دی او زه د کمیونټی سنټر کې د انګلیش انسټرکټر یم.
تاسو سویل غواړی د کمچې د افغان کډوالو بچی دی د غوی تعلیمي کچه سمره ده څنګه ویني تاسو؟
زمون خو افغانانو چې کوم دلته یو ایمیج جوړ شوی دی هغه دومره سافټ نه دی کنه، ځکه زیاتره خلک دا یقین لري چې افغانان چې کوم هغه خماخه کبار ټوله یا هغه خماخه دی بل پلو ته، ځکه چې اقتصادي مشکل لري. خو الحمدلله وروسته د لسو کلو نه تر دولسو کلو عرصه کې چې څومره کار د افغانانو په تعلیم باندې شوی دی په تاریخ کې دومره نه دی شوی. په دې کې زمونږ زیاتره افغان سټوډنټان چې کوم دی بل خو پاکستان حکومت د دې یو خبرې موږ ډېر زیات شکر گزار یو چې لسمه پورې تعلیم دلته پاکستانی دی که افغانی دی ټولو ته فری دی کنه. زمونږ افغانان لسمه پورې خو بالکل فری تعلیم حاصلولی شي. د دې نه بعد بیا راځي د حکومت د کوټه سیټ والا، نو په یو ډیپارټمنټ مطلب یو کس پری انجینیرنګ ته ځي یا ایف ایس سی کول غواړي، ایف ای کول غواړي، هغې کې به یو ډیپارټمنټ کې یو سیټ دی. نو که چیرته دا سیټونه ورته انکریز شي بیا د دې نه وروسته راځي د دولسم نه چې یو کس فارغ شي بیا د هغې نه بعد په کالجونو کې یا یونیورسټیانو کې بی ایس پروګرام څلور کرن چې کومې لوړې زده کړې دي پاره کې ګورنمنت اف پاکستان یو سیټي خیدای. نو موږ سره هر کال په کوهات کې زدار توي ما پلیسا و هم دغه شي کوم سرکاري او پرایویټ سکولونو کې الکان سبق کې مور دن 120 سټوډنټس موږ سره فارغي کې هر کال یو سره شل
یو سره شل زدګون کې فارغي کې تاسو
او یو صرف په کوهات غمکول کېم کې کنه خود دوی ته چې کله به سرکاري ست باندې ته زیو ګورینه دا ټول دولس یا ډیر لس کسان اخلي په بی اس لیول باندې، نو دا مشکل دی. پکې بل غټ مشکل چونکه د کوهات یونیورسيټي د موږ سره کوهاټ یونیورسيټي یو پالیسی جوړه کړې ده چې په هغه کې افغان ریفیوجیز ته بالکل ایڈمیشنز نه ورکوي. افغان نېشنل سټډي خو هغه دومره فیس دی لکه یو سړی چې لندن کې زده کړه کوي کنه، لکه افغانستان نه چې راځي کوهاټ یونیورسيټي ته نو په نېشن سیټ باندې به یو لک روپۍ خو به ته ریزرو زیات فیس ورکوي، یو نیم لک روپۍ کنه، نو دا مشکلات پکې شته. اوس که چیرته دا حکومت دسی د دې اسان حل دار چې حکومت پاکستان یا حکومت خیبر پختونخوا دا فیصله وکړي چې هغه بچی که افغان دی که پاکستانی دی خو په یو ټغر دی کینی سره زده کړی دا کړو، دا مشکل ډایرک حل کیږي. سره
ډیره مهرباني، خوشاله،
عزتمن کورم ودان،
مننه. ګران اوریدونکو، څنګه چې تاسو د افغان کډوالو خبرې واوریدي، د دوی ستونزه مو اوریدي، په دې اړه مونږ غلی ملاقات د ځلی امور ناظم د افغان کډوالو قدرت الله مروت صاحب. ډیره مننه قدرت الله صاحب چې تاسو مونږ ته وخت راکړو.
مننه، وعلیکم السلام، ډیره مننه.
خو قدرت الله صاحب، دوی پښتنه د ایس ای سی کډونو والدې دي چې ست خوښه په لکونو خلک دي په پوره خیبر پښتونخوا کې، هغه دا وایي چې مونږ ته خو کارت راکړې د پیژن کلو د پاره، خو د دین پاسه هیڅ قسم حقوق دوی نه لري. په هنتون کې دوی خله نشي کوي، یا د کورونا ویکسین کا دوی کول غواړي، دوی رجستریشن نشي کولای، یا په بانک اکاونټ نشي کېدلی. نو په دې اړه تاسو چا سره رابطه کړی دي؟ دا کېدای شي نشي کېدلی.
دا سبا کتاست زنچي دا مخکي مونږ سره ان رجستر پاتې کېدل، نو دو ډېر ستونزو سره مخامخ وو چې په چوکې به ورتل ان رجستر بو، بلکې مطلب ایف آی آر به پې کټ کړلو واپس افغانستان ته ولېږل. نو هغه ته پاره حکومت پاکستان به داسې وکړل چې دو ته ایس ای سی کارډونه ورکړل، چې په هغه کې مطلب دا هغه ستونزو نه بچ شول چې دو اوس مونږ سره رجستر حسابېږي. باقي چې نور کومې مسلې دي چې داخله ورته نه ملاوېږي یا ویکسین کارډ ورته نه ملاوېږي، نو ان شاء الله دا به وشي. دا چونکې ګورنمنټ پالیسي ده، نو ګورنمنټ پالیسي مطابق کور دا مطلب د کومې ستونزې دي دا به ان شاء الله مخې ته حل کیږي.
لکه څنګه چې دا پی او آر کارډ هولډر ځنې کسان، دا هغوی خاندان والا ځنې کسان پاتې وي، او هغوی ته که فیملی سرټیفیکیټ ملو شي، نو هغوی ته څه حقونه حاصلې دی شي؟
دا لکه چې داسې چې مطلب د مور او پلار او وروڼه یې مطلب رجسټر به یو ماشوم به یا په وجه باندې پاتې شو، نو هغه هم مطلب موږ رجسټر کوو د پی او آر ډرایو سنټر کې، او مطلب دې ته به هغه حاصلېږي چې کوم مطلب د مور پلار خوند حاصلېږي په وخت سره آرام آرام سره. لکه جیوزل موږ رجسٹر کړلو، نو وخت سره به ان شاء الله دته کنه هم حاصلېږي.
کډوالو مونږ ته دا ویلي دي چې د هغوی په کوم سکولونه چې کم دي هلته هغوی ته د هغوی ماشومانو ته هغوی ته د کتابونو ډیره مسله ده، هغوی ته کتابونه نه ورکول کیږي. آیا تاسو پورې دا مسله چاره رسولې ده؟
فلحال نوشتے دن اگر نوشتے چکو مطلب سکولوں نوشیار والا دا آئیڈیا په مشرے کې حکومت رن کیږي. نو هغه ته موږ په خپل لسنو باندې کتابونه ور کړی دي، بیگز مو ور کړی دي، یونیفارم مو ور کړی دي، او امید د کوارټ کې به هم داسې شوی وي. نو ډېر کم سکولونه به وي، ډېر کم بچي به پاتې شوی کاغه نه کتابونه نه، امید د چواړو ته به ملاو شوی وي.
ځنې کمپونه داسې دي چې د هغې خلک دا وایي چې د دوی د اوبو ستونزه لري، د څښلو اوبو د دوی نشته. ځانګړې توګه که موږ ګورو د مندورو کیمپ ګورو یا موږ ګورو د سیسنې کیمپ، نو د دې خلکو د اوبو کومې ستونزې دي، دا هوارولو لپاره څه شوي دي؟
ان شاء الله د دې باره کې افغان کمشنریټ اسپیشلي موږ مشر عباس خان صاحب د څه انټرست اخلي او په دې لګیا دي، او دې په وجه باندې مطلب دا په هر ضلع کې د سولرایزیشن کار شوی دی، چې هغه ټوبلونه چې دي موږ سولرایز کړي دي د انسیار په مرسته باندې، او خو لږ مسله دی پکې چې هغه پاور مسله دی پکې چې مطلب بیخت او بنه رسیږي، نو ان شاء الله هغه پاور مسله به حل شي. نو دا مسله به ان شاء الله وخت سره سره حل کیږي.
ښه، ډي اس ایف د کمپونو کې کومې لارې دي یا کومې نالې دي؟ دا ډېرې ورانې ویجاړې پرتې دي یا ډېرې نونه د کیمپونو منځ کې پرتې دي، دا ذمہوارتیا د چا ده او تاسو په دې څه کول غواړي؟
باقی داسې دی مطلب تاسو خبره ټیک ده چې په کیمپ کې مطلب د لارې خرابه ده یا پکې اوبه ولاړ دي، دا که ته ګورې زما کلي کوڅو کې هم ګورې، نو هلته به هم دا مسله راځي. نو دې ته په کار دی چې هغه خو زما ماجر چې دی چې 1982 کې راغلی دی، اوس هغه ماجر پاتې نه دی، اوس زما پاکستاني رور دی تقریبا، ځکه چې 1982. نو دې ته هم په کار دی چې لږ دا ذمہواري مظاهره وکړي، او چېرته مطلب لاره کوڅه کې ګند پروت وي هغه کې لارې ښکلې وباسي، مطلب د هغه لیول نه وي پخې پخولی نه شي، نو کم از کم چې هغه ونه لپ سیر ته ورته وباسي، نو ان شاء الله دا مسله خو دوی په خپلو لاسو باندې هم حل کولی شي.
روغتیایي مرکزونه دي کیمپونو کې، دلته دوی ته دوایانې نه ملوي؟
جی ٹھیک ہے، دیکھیے بالکل آگاہ چکم دوست بدے بارہ کے عبدالرحمٰن صاحب خبر کڑی بھی ہوں بھی بے شک سے دلتا دوایا نے نشتا دے خود دے پارہ کے اس مطلب تھا لائک تم سر پی وارڈ کارڈ ہولڈر دی یا سی کارڈ ہولڈر دی آگاہ منگ پاکستانی غطرات لیشی
سکوم ہسپتالوں تم رات لیشی بیچ تم رات لیشی اور ان شاء اللہ اگر شاید فیسلٹیٹ کیے گی سکوم زما پاکستانی روڈ فیسلٹیٹ کیے گی نو مطلب من کوشش دار ہے مطلب دے ریفیوجی اور دے ہوسٹ کمیونٹی پمس کے کم فرق دا فرق فرق بات نہیں شی
ڈیرے منن ڈی ایس ایو گرانا اور ادن کو سنگ چتا سو اور دل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن افغان ریفیوجی ز ہوئی خبر او کلی او ہوئی دا ہوئی چ من دا افغان کڈوال چ سوم رستون زی دی ہوئی دا دوی وڑان دی او دوی دا داستون زی ہوارول بار اگوی خپل گامن پرتا کوي بل پروگرام سره به مستاس په خدمت کې حاضرې کو مون ته اجازه راکړي د لوی علا پامان
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی